دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم په مکړه دې سات خبرونه ته د کډوالو په چارو کې د مرګور ملتونو اړیکه کمشنر د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو له کبله له افغانستان څخه د بیساري ماجرت په اړه خبرداري ورکړی او دغه واده سره د بیړنۍ اقتصادي مرستو غوښتنه کړې ده شاغلی ګرانډي له جنیب څخه په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د اقتصادي رکود له کبله به ګڼ شمیر خلک د شژوند لپاره له واده څخه بهر سي ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په وار وار افغانستان کې د بشري ناورین درامست کېدو په اړه خبرداري ورکړې وو د خیریه بنسټونو د شمیرو پر اساس د افغانستان 2.5 میلیون نفوس څخه کابو نیم نفوس به پر روان ژمي کې د لوږې سره مخامخ سي د په داسې حال کې چې په کابل باندې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته د ایواد اقتصاد ورستر بلې خرابېدو دی او نړیوالې مرستې له هم بندې دي د هند دفاع وزیر وایي چې دغه یوه د وسلوال پوز او ملي لوی درستیز بے پن راوت د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی دی په دغه پیښه کې 14 تنه نور هم مړ شوي دي په مړو کې د لوی درستیز میرمنه هم شامل ده چارواکي وایي چې د دوی هلیکاپټر پرون د چهارشنبه په ورځ د هند په جنوبي ایالت تامیلناډو کې غورځېدلی په هلیکاپټر کې 14 تنه سپاره وو چې یو تن یې ژغورل شوی دی د تامیلناډو یو چارواکي اس پی امرت ویلي دي چې د ژغورنې ډلې د هلیکاپټر یو کس ژغورلی او روغتون ته انتقال کړی دی دغه پیښه رات نه دی معلوم او هندي چارواکي وایي چې پاره پلټنې روانې دي د هند دولتي خبري اژانس راپور ورکړی وو چې د ایم آی ولس هلیکاپټر د تامیلناډو له یو هوایي ډګر څخه پرواز کړی وو او یو نظامی اکاډمۍ ته روان وو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مجازي ملاقات کې هغه ته ویلي کپه اوکرين برید وکړ د امریکا له داسې اقتصادي بندیزونو سره مخامخ سي چې مثال به نوي لیدلې شغلی بایدن د چهارشنبه پر ورځ ویل چې پوتین ته ویلي چې په اوکرين باندې به هر ډول برید داسې بندیزونه ولري چې پوتین به هیڅ کله هم بیلګ نه ویل لیدلې شغلی بایدن ویل چې په اوکرين باندې به د روسیې د احتمالي برید په محل امریکایي ځواکونه اوکرين ته ناستول کیږي ځکه چې داغه په خبره اوکرين نه ټو غړی نه دی هغه ول د کلکو اقتصادي بندیزونو سربېره په اوکرين باندې د روسي برید به په اروپا کې د ناتو په غړو هیوادونو کې د امریکا د کوي پوزي حضور لامل سي د دغه دوه مشرانو ترمنځ دغه ملاقات د سې‌شنبه پر ورځ د ویډیو کانفرنس د لارې وسو شغل پوتین ویلي دي چې په یو ونی کې به په اوکرين کې د امنیتي خبرو لپاره خپل بلاندیزونه واشنگتن ته وسپاري هغه ول چې روسیا په اوکرين باندې د برید هوډ نه لري خو زیاته کړه چې په خپل گاوند کې به د ناتو د حضور پاړه غلې پاتنسی په یوهستوی میاسو کې پوتین او نور روسي چارواکو ویلي چې د ناتو سره د اوکرين په ځای کې دلورته د سره کرشي په معنا ده او د ماسکاو له نامشخصي خبرګون سره به مخامخ سي بلې خو اوکرين ځواکونه ویلي چې شاوخوا 90,000 روسي ځواکونه د اوکرين پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای سي پاکستان ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا را بلل سوی د دیونی د ډیموکراسي په ورچول یا مجازي غونډه کې برخه نه اخلي تاکل سی ویدا چې د دسمبر په 9 او 10 نیټه د امریکا په بلنه د دیموکراسي په باب یو ستر ورچول یا مجازي آنلاین کانفرنس جوړ شي چې پکښې لزګونو نور هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شي په دا کانفرنس کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شي وو د پاکستان د بارنو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ یو بیان جاری کړی چې پکښې د امریکا مننه کړې خو ویلي چې د امریکا سره په یو شمېر نورو مسایلو روابط ساتي خو د دیموکراسي په موضوع به پاینده کې کله بل وخت خبري وکړي پاکستان د جمهور رئیس بایدن په بلنه جوړیدونکو ناستي کې د خپل غړون د انکار کم واضح وجه نه ده شولې د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې جمهور رئیس جو بایدن به د دې غونډې کوربه وي چې پکښې به د مختلفو هیوادونو مشران د مدني ټولنې او د خصوصي سکتور غړي به پکښې غړون ولري د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې متحده ایالاتونه به ژر د پریکړه وکړي چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د یا کولو په باب خبري په شنید کوي او کنه د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه خبره په وینا کې د دوهم پړاو د خبرو د پیل کېدو یو ورځ لمخه کړي اروپایي اتحادیا چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د غیر مستقیمه خبري سره همغږي کوي دا تایید کړي چې په وینا کې به د څو ورځو د ځنډ وروسته د خبري نن د پنځشنبه ورځ بیا پیل شي د خبرې د اپریل په میاشت کې په وینا کې پلسی وي خو په ایران کې د نوې جمهوریت د انتخاباتو لوبه چې وزن دی او تیر ونی په وینا کې بیرته پلسی وي د تیرې یوې اونۍ د خبرو وروسته امریکا او اروپایانو دواړو ایرانیان په دې تورن کړل چې د اپریل د میاشتې راسې خپل اټومي فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. متحده عربي امارات تر راتلونکي میلادي کال له پیل څخه به په دې هیواد کې کاري اونۍ څلور نیم ورځو ته راکمه کړي او د شنبې او یک شنبې په ورځو به رخصتۍ وي څو خپل اقتصاد له نړیوالو بازارونو سره همغږي کړي. اوس مهال په اماراتو کې د اونۍ د پای رخصتۍ جمعه او شنبه ده، خو د 2022 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د اونۍ پای د جمعې له غرمې وروسته پیل سي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښوونځي او دولتي ادارات په دې بدلونونو کې شامل دي، خو خصوصي شرکتونه کولی سي خپله کاري اونۍ خپله وټاکي. او له هغه وروسته چې د امریکا متحده ایالاتونو په چین کې د ژمي د اولمپیکي سیالیو سره ډیپلوماټیک بایکاټ اعلان کړ، د استرالیا، برتانیا او د کاناډا صدر اعظم هم وویل چې د بیجینګ سیالۍ بایکاټ کوي. واشنگتن وایي چې د چین د لوري د بشري حقوقو څخه د سرغړونو له کبله حکومتي چارواکي په بیجینګ کې د فروری په میاشت کې له اولمپیکي سیالیو سره ډیپلوماټیک بریکون کوي او د غیواد کې مشت ډیپلوماټان به په دغه سیالیو کې ګډون نه کوي. دغه پریکړه د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د اړیکو د شکول لپاره له څو نیو خبرو وروسته اعلان شوې ده. چین خبرداری ورکړی چې د امریکا متحده ایالات به د دغه پریکړې بیا پرې کوي او بیجینګ به د دغه اقداماتو ځواب ورکوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې افغانستان بانک د خصوصي بانکونو د دیوالی کېدو او سقوط په اړه خبره سوي رپورټونه ناسم بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې سوداګریز بانکونه په ټولنیزه توګه فعال او د بانکي خدمتونو په وړاندې کولو بوخت دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د یو لړ عواملو له امله د بانکونو ورځني فعالیتونه د ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان بانک په اعلامیه کې د ځینو سوداګریزو بانکونو د دیوالی کېدلو او سقوط په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه بیا اساسه بللي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې ټول سوداګریز بانکونه په ټولنیزه توګه فعال او د بانکي خدمتونو په وړاندې کولو بوخت دي. د افغانستان بانک د اماریکو مشر حسیب الله نوري رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې هم خلکو ته په بانکونو کې د غوي د امانت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
په دې وروستیو کې د ټولنیزو شبکو لاله زیدې به بنسټ اوازې خبري کې څو بانکي سکتور ته زیان ورسوي. په همدې مخه د بانکونو ټول مشتریانو او ګرانو هوادوالو ته ډاډ ورکول کېږي چې د هواد بانکي سکتور فعال او د خلکو په خدمت کې دی او په بانکونو کې د امانت ایښودونکو امانتونه خوندي دي. همدا ډول د افغانستان بانک په منظم توګه د سوداګریزو بانکونو د کړنو او اجراتو څارنه کوي او د بانکوالۍ د ودې او عادي حالت ته د هغه د بیرته راګرځېدو په برخه کې هڅه او کوښښ کوي.
د افغانستان د پخواني جمهوري ریاست د مرستیال امرالله صالح په ګډون د ټولنیزو رسنیو شمیر کارونکو د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتنې د ځینو خصوصي بانکونو د دیوالی کېدو او سقوط په اړه اېداوې کړې وي. امرالله صالح د خپل ټویټر په پاڼه د سې شنبې په ورځ اېدا کړې وه چې په افغانستان کې د خصوصي بانک پرته ټول بانکونه له فعالیت غورځي دلی او سکوت کړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د نږدې لس میلیارد ډالرو د شتمنۍ د کنګل کېدو وروسته بانکونه ډیرو ستونزو سره مخ شوي او اوس دا بانکونه تر ډېره خپلو مشتریانو ته د بانکي خدمتونو د وړاندې کولو پر ځای یوازې د هغوی لخوا په بانکونو کې د ایښودل شوو امانت پیسو څخه په تدریجي او محدود ډول یو اندازه پیسې هغوی ته ورکوي او د بانکونو نور خدمتونه تر ډېره ځنډیدلي دي. د پانتون د اقتصادي استاد محمد علي مشال امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د ډالرو د لیک د مسلې د یادونې پر مهال ویل چې دا مرستې د بانکي سیستم ته پیاوړتیا پر ځای تر ډېره په لنډه موده کې به د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو سره مرسته وکړي.
به این معنی که کمک های بشر دوست
خقلی بشری ویل پدی معنی چی بشری مرسی با افغانستان اقتصاد کی داخلی نشی بلکه تردیر با دخل کده اوی برخی چیز پویی گی بلوار با کل دو خالو دو پار خواره ولدی دا غوید جواندی پاتی که دو سرا مرسته اوکی
ندارن.
خقلی مشل ویل چی افغانستان تا دو ملگروی بلتون لخواد را روز شو پیسو دو کارول دو پار کرنلارا چی پا کم دوال بدا پیسی او کار ولشی هم دا افغانستان اقتصاد دو پیولی که دو سرا تلاو لدی. دو ملگروی بلتون مرستنده پلاوی ایناما پا افغانستان که دو ملگروی بلتون دو ادارو للاری خلکو ته د بشری مرستو برابرول لپاره تر اوسه 2000 د نړیوال ټولنې نقد مرستي کابل ته انتقال کړي. خدا پیسې افغانستان بانک کې د ذخیره ګیرو پر ځای د افغانستان نړیوال بانک په نوم یو بانک ته کابل کې سپارل شوې دي. د امریکا د حکومت په خوا د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو له امله اوس مهال بانکونه د افغانستان بهر او له بهر څخه دننه دغه هیواد ته پیسې نشي انتقالولی، چې له امله افغان سوداګر سوداګري توکو د اخیستو لپاره بهرنیو هیوادو ته پیسې هم نشي لیږلی، چې دغه کار د کابل په ګډون په بازارونو کې د خوراکي توکو او د اړتیا وړ نورو موادو د بیو د لوړېدو سره مرسته کړې ده. د دې تر څنګ په روسي ورځو کې افغانۍ هم د بهرنۍ اسعارو په وړاندې خپل ارزښت یو څه نور هم له لاسه ورکړی دی. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ څخه پورته په بدل کې تبادله کېده، چې دا بیا په تیرو شل کلونو کې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ تر ټولو ټیټه بیه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې 28 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، چې نیمایي ماشومان دي. د روانو ناخوالو په درشل کې د هاګ نړیوالې محکمې ویلي چې طالبانو او دایشانو په افغانستان کې زیات جنایتونه کړي دي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق وایي چې په افغانستان کې 30 میلیونه کسان چې نیمایي ماشومان دي بیرنیو مرستو اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابېدو سره دغه هیواد د روغتیا او تغذیه برخه کې د کړکۍ ترڅنګ د وچکالۍ، د شیری ناروغۍ، د ماشومانو ګوزن او نورو ننګونو سره هم مخ دی.
So today UNICEF launched its largest ever
UNICEF د ماشومانو لپاره د خپل تاریخ تر ټولو لوی بشر دوستانه غوښتنه کړې ده، او په افغانستان کې UNICEF د دې سازمان په تاریخ کې تر ټولو لوی غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په وړاندې د چټک خبرګون خودلو په خاطر کړې ده. د هیواد نږدې نیمایي وګړي چې شاوخوا 13 میلیونه پکې ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومان د کیسو او زده کړو لیکوال محمود مرهون وای افغانستان کې د ماشومان راتلونکي د اندېښنې وړ ده.
د زده کړو په اړه خورا جدي ستونزې موجود دي. مکتبونه، وړکتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، او د زده کړو بهیر په ټاپه باندې ولاړ دی، چې دا د یو مملکت د تباهۍ تر ټولو لوی لامل کېدلای شي.
بلخوا طالبان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د افغانستان د استازي په توګه د غلام محمد اسحاق زید تایید پریکړه غیر عادلانه بللې. د طالبانو یو وان انعام الله سمنګانی ویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د هغه په وینا داسې چاته ورکول چې د افغانستان د خلکو او دولت اساسوب نه کوي غیر عادلانه ده.
دا څوکۍ د افغانستان د خلکو او دولت حق دی، او حق باید حقدار ته وسپارل شي. ملګری ملتونه باید له معقولیت څخه کار واخلي او په دې اړه په جدیت سره لسره غور وکړي.
د طالبان د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغانستان څوکۍ داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې مرکز سره هیڅ ډول کاری تړاو نه لري او د هیواد د قلمرو په هیڅ برخه حاکمیت هم نه لري، د افغانستان د خلکو په مشروع حق سترګې پټول دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د رایو په اکثریت تصویب کړ چې د افغانستان، میانمار او وینزویلا په څوکیو کې دي د دغو هیوادونو مخکنی استازي پاتې شي، او د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره طالبان ته نه ورکول کیږي.
د ملګرو ملتونو د منشور د سرلوري ماده لمړي فقره لمخې غړي دولتونه درې شرایط به پوره کړي تر څو د ملګرو ملتونو څوکۍ واخلي او ملګرو ملتونو کې غړیتوب واخلي. طالبان تر اوسه پورې د غدري وړ شرایطو کې ناکام راغلي دي. د نړیوالو حقوقو له منځه طالبان تر اوسه پورې د دولت تعریف نه لري، د نړۍ هیوادونو پر رسمیت پیژني، او همدارنګه تر څو چې د حقوقي د حقوقو د نگانو د نړیوالو حقوقو چوکاټ کې طالبان د بین المللي حقوقو شخصیت وانخلي، ملګری
ملتونو د غسل کې نشو ورکولای. په ویبلې پرمختیا کې د جرمونو څار د نړیوالې محکمې څارنوال په افغانستان کې د جنگي جرمونو په چیرونه کې د امریکا د متحده ایالاتو نه شریکولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړي، او ویلي دي چې په تیرو دوه لسو کې تر ټولو بد جنایات طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې کړی دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې یو څارنوال کریم خان د جرمونو د نړیوالې محکمې غړو هیوادونو په غونډه کې وویل چې دغه پریکړې د هغو شواهدو پر بنسټ کړي چې د پی خود عمق او اغیز ته پکاتو د طالبانو او دایش خراسان د لخوا شوی دي. طالبان تر اوسه د جرمون د نړیوال محکمې د څرګندونو په اړه خبرګون خوده لاندې. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
دا هم څونړيوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن لخپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر حالاتو خبرې کړې دي. روسیه د اوکراین په سرحد کې د خپل پوځیانو حضور زیات کړي او پر اوکراین د یرغل ګواښ زیات شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
ولسمشر بایدن د دوشنبه په ورځ رسنیو ته ویل خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو ښکارا پیغام ورکړی او هغه دا چې که اوکراین مو اشغال کړ نو دغه کار به سخت عواقب ولري.
موږ له ډیر وخت راهیسې د روسیې د کړنو خبر یو او زما تمه دا ده چې له پوتین سره به ور باندې اوږد بحث وکړو.
په مخامخ ویډیو کتنه کې به بایدن د اوکراین د اشغال په صورت کې پر روسیې باندې د سختو بندیزونو د لګولو جزئیات تشریح کړي او هم خای روسیا له نړیوال مالی سیستم څخه وېستل شي.
د اقتصادي بندیزونو په حق لمن تر ډیره بریده لخپل متحدینو سره سلا مشورې کړې دي او باور لرو چې دغه بندیزونه به د روسیې اقتصاد ته سخت زیان ورسوي.
د امریکا د حکومت یو جګپوري چارواکي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د اروپا په ختیځ کې نور امریکایي ځواکونه هم ځای پر ځای شي. هغه وویل که چیرې روسیه اوکراین اشغال کړي متحده ایالات به د ناټو د متحدینو او د اروپا په ختیځ کې د خپلو متحدو هیوادونو د اطمینان لپاره چمتو وي چې دغه ډول ملاتړ برابر کړي. دمګړۍ د اټکل له مخې د اوکراین له پولې سره شاوخوا 10,000 روسي پوځیان ځای پر ځای دي. د سی ای مشر تیره شپه وویل دا نه ده معلومه چې پوتین د اوکراین د نیولو پریکړه کړې او که غواړي چې په دې کار سره ځان ته د نړۍ پاملرنه جلب کړي، ځکه هغه نه غواړي چې اوکراین ته له ناټو سره د یو ځای کېدو اجازه ورکړي.
موږ نه پوهیږو چې د پوتین مقصد د ځواکونو له راټولولو څه دی، خو په دې پوهیږو چې هغه غواړي روسي پوځیان او استخباراتي ځواکونه په داسې یو ځای کې سره راغونډ کړي چې وکولی شي په ډېرې چټکۍ سره عمل وکړي.
له بلې خوا د روسیې د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې د دواړو ولسمشرانو له کتنې د کومې لویې لاسته راوړنې تمه نه کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن سه شنبه وویل روسیا د اوکراین لخوا د خپلو ساتونکو د راپارولو په اړه ژوره اندېښنه لري.
ظاهرا کیف د امریکا پرته نور هیڅ چاته غوږ نه نیسي. موږ به وګورو چې خبرې څنګه سرته رسیږي، خو موږ د کیف د هغو هڅو په هکله ژور اندېښنه لرو چې غواړي خپل ساتونکي تحریک کړي.
ولسمشر بایدن تیره شپه له خپلو اروپایي متحدینو سره تلیفوني خبرې کړې دي او ټول په دې سلا شوي دي چې د روسیې لخوا د رامنځته شوي ترنګلتیا کمولو ته جدي اړتیا موجوده ده او د اړتیا په صورت کې د روسیې په وړاندې یو بل سره همکاري وکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدر منوریدونکو، په دې اونۍ کې د اسرائیلو د اشغال پر خلاف د فلسطینیانو د لومړۍ انتفادې یا پاتون چې پوره شپږ کاله یې دوام وکړ څلور دېرشمه کلیزه لمانځل کیږي، خو د مرګ ژوبلي او د دومره زیاتې مودې د تېرېدو باوجود تر اوسه د سولې هیڅ درک ونه لګېدی او نه د فلسطینیانو هلو ځلو نتیجه ورکړه. په دې اړه به له بیت المقدس څخه د امریکا غږ د خبریالي لینډا ګراستن د راپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
د فلسطینیانو لومړی انتفاده په کال 1948 میلادي یا 1948 لمریز کال کې له هغو اشغالي سیمونه د اسرائیلو د وټو په غرض پیل کړې وه چې د عربو او اسرائیلو ترمنځ د 1948 لمریز کال د شپږ ورځني جنگ په دوران کې نیولې وې. کومه پیښه چې د لومړۍ انتفادې د پیل کېدو باعث شوه تر اوسه پورې په اړه بحثونه روان دي. که څه هم چې اسرائیل چارواکو ویلي چې دا یو تصادفي پیښه وه، د اسرائیلو یو نظامی جیپ د ملکیانو یو موټر چې فلسطینی کارګران پکې سپارو او د غزې د تړانګې د جبالیا د مهاجرو کم تروانو وه، په دغه پیښه کې شپږ کسان مړه شو. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دا یو تصادفي پیښه وه، خو فلسطینیانو اسرائیلي عسکر په دې تورن کړل چې عسکرې قصدن موټر وه. د دې پیښې په سبا د وژل شوو کسانو د جنازو د راپورته کولو په محل په غزه کې د اسرائیلو د پوځ او فلسطینیانو ترمنځ نښتې او خوډب پیل شو. ژورنالیست صفوت اکهلوت د دغه پیښې په اړه امریکا غږ ته داسې ویل:
با بعد الدفن كان في مشاكل كثير انه اهالي الشهداء راحوا هجموا على مركز
نموري وايتش د وزر شو كاسانو د كورنه غړو او خپلوانو د اسرائيل د پولیسو پر یو سرماموریت باندې برید وکاو او فلسطینی شاګردانو د اسرائيل د پوز یو نظامی ټرک محاصره کاو او په ډبر باندې وویشتو اسرائیلی عسکر یو نږدې کور ته وتښتېدل او له هغه ځای نه د ټوپکو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو کس ووژل شو. له همدې پیښې وروسته فلسطینیانو خپل ځانونه د انتفادې یا سوله ییز پاڅون لپاره منظم کړل. نړیوالو مطبوعاتو هم په کافي اندازه د انتفادې په باب رپورټونه ورکول. فلسطینیانو د غزې په تړانګه کې او هم په لویدیځه غاړه کې او په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو د نظامي اشغال په خلاف په منظمه توګه مظاهرې پیل کړې. د فلسطینانو د لومړی انتفاضې پخوانی غړی معید عبدالسما چې څو کاله د اسرائیل په محبس کې تیر کړی دی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
صار في نوع من نمو الوعي الوطني والنضال الفلسطيني والتعبير
نمو رواجه دا انتفاضه پا دوران کی تا عام فلسطينيانو دا گاهي کچا لوڑه دلا او فلسطيني شاگردانو هم دا خلقو دا پخولو پا غرز کلتوری کمیتی جوڑه کرده دا غطول خلقو یو شان پا خپل زلونه کی پا سولایز توگا دا اسرائیلو دا نظامی اشغال دا ختمه دو ارمان پزرک ساتاو خو د کوستاریکا د سولې د پهنتون استاذه میرمن میری کینګ چې د وسلوالو شخړو د حل ماهره ده په دې باب وایي چې د لومړی انتفاضې په دوران کې داسې یو تحریک پیل شو چې پخوا هیڅکله هم د فلسطینیانو په ټولنه کې نه و لیدل شوی. د میری کینګ په وینا د لومړي ځل لپاره ټول فلسطینیان په یو موټی توګه خپل هدف ته د رسیدو لپاره راپاڅېدل.
The news media gave tremendous coverage, but they largely missed the point.
د نوموړې په وینا مطبوعات ورته زیاته پاملرنه وکړله. په اشغالي سیمو کې د لومړي ځل لپاره د اسرائیلو د اشغال د پای ته رسولو په غرض په متفق ډول راپاڅېدل. د مظاهرو په دوران کې به کله کله تشدد واقعات هم پیښېدل. فلسطیني شاګردانو به د اسرائیلو پوځي لارۍ په تیږو باندې ایستلې او د اسرائیلو عسکرو به په ځواب کې له وښکې بهوونکي ګاز نه کار اخیسته او یا به د بې هوشۍ ګرینیټونه ایستل خو کله کله به یې د ټوپکو ډزې هم کولې. د لومړۍ انتفاضې له پیل نه چې شپږ کاله دوام وکړ له زر نه زیات فلسطینیان ووژل شو. همداراز یو سلو شپېتو اسرائیلیانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. لومړۍ انتفاضه په اوسلو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو نه وروسته پای ته ورسېدله. توقع وه چې د پنځو کلونو په موده کې به د یو آزاد فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره لاره هواره شي، که څه هم چې دواړو خواو ته د خلکو هیلې او ارمانونه په فوقالعاده توګه زیات شوي، خو ژر معلومه شوه چې د هغوی خوشبیني سمه نه وه. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بایدن هاریس د ادارې لپاره د یو پرانست په داخل کې د عملیاتو او فعالیت وړ خوندي او د باوري انټرنیټ ډاډګرنه د لومړیتوب مرکز دی. امریکا د ملي او بین المللي کوشش لارښودنه کړې ده چې امریکایان مهم بنیادي کارونه متحدین له بدخوا سایبري فعالیت نه وژغوري. دغه کوششونو د سمرې په ورکولو پیل کړی دی. د عدلی وزارت په دې تازه وخت کې د دوه خارجي ادواو په خلاف تورونه اعلان کړ چې داسې آلی ځای په ځای کړي وي چې په امریکا کې تجارتونه او حکومتي مرکزونه ناوړه او شکه کړي. یوکراني تبا یارو سلاف واسنسکي باندې تور لګول شوی و چې د 2020 کال د جولای د میاشتې د پیښې په شمول د ګڼ شمېر قربانیانو په خلاف رانسوم ویر ځای په ځای کړی. هدف یې د کاسیا زرګونه مشتریانو. کاسیا د سافټویر معلوماتي ټکنالوژۍ څو ملتي شرکت دی. د عدلی وزارت دا اعلان وکړ د څرک لګولو وړ شپږ اشاره یو میلیون ډالر بودیجه ضبط کړه چې ګمان کېږي د روسیې د تبا یوجینی پولیانین لخوا د آزادولو نه یې لاسته راوړی دی. په ده باندې سوډینو کیبي ریویل رینسام ویر د ګڼ شمېر قربانیانو په خلاف ځای په ځای کړی وو چې په دې کې تجارتونه او د 2019 کال د اگست په میاشت کې په ټکساس کې حکومتي مرکزونه شامل د تورونو په قبل واسنسکی او یولیانن د یو شمیر قربان شو کمپیوټري شبکو داخل ته لار پیدا کړې و او سودینو کې به ریویل رانسم ویری اپا که زی پا زی کرده و چه ده قربان شو و شرکتونو ده کمپیوترونو داتا پا خاص و کودونو که وساتی. لیتانوال مرک گار لیند ویلی سیبری جنا تا زمان که واد تا یو جدی گواخ ده. زمان شخصی جغورن تا تا زمان ده اقتصاد سالم تا تا او زمان ملی امنیت تا. زمون پیغام سرګند دی امریکا به د خپل متحدینو سره په ګډه هر هغه څه وکړي چې زمون په توان کې وي چې رانسم ویر د حملو د مرتکبینو هویت معلوم کړي د عدالت منګولو ته راکش کړي او هغه به د جابر ته لاسته راوړي چې دوی له خپل قربانیان نه غلا کړي ده د لوتانوار مرستال موناکو اول زمان پیغام د رانسم ویر جنایتکارانو ته څرګند دی که تاسې قربانیان په امریکا کې هدف وګرځوئ موږ به تاسې هدف وګرځوو جمهور رئیس بایدن د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته وویل امریکا به هر هغه ضروري اقدام وکړي چې د خپلو خلکو او د دغې دوامدارې ستونزې په وخت کې د خپلو مهمو بنیادي مرکزونو نه دفاع وکړو دا هغه څه دی چې موږ کړی دی موږ د فدرالي حکومت د بشپړ قوت نه کار اخلو چې د سایبر او یکترانو بدخوا فعالیت ګډوډ کو په داخل کې غزیدنه تقویه کوو د هغو اثارو غم خورو چې د آزادولو په برخه کې ورنه کار اخلي او بین المللي همکاري قوي کوو چې د رانسم ویر یکو سیستم ګډوډ کو او د رانسم ویر جنایتکارانو لپاره د پټېدو د ځای غم خورو جمهور رئیس بایدن ټینګار وکړ دا به له هر موجودی وسیلې نه کار واخلي چې د سایبر د ګواښونو په خلاف د امریکا خلک او د امریکا ګټې وژغوري درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ
سیده د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اورئ.